אמריקה רג רדיו אשנע
אשנע רדיו
אשנע רדיו
רדיו אשנע
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو وردونکو په دې هله چیروغ جوړی ځان نظرانه یوسف زئی او خلیل خان تاسو ته د خبرونه په دویمه برخه کې هر کله وایو نن د نومبر دویمه چې د 2015 کال د نومبر دویمه نیټه ده دلته په واشنگټن کې اوس د شپې 8:30 بجې دي د مهمو خبرونو سرټ کې واوري
جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان له مړینې په اړه خوښي ښودلی پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی او د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابی ترلاسه کړې ده
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغونی ښار سمرقند کې کتلی او د ترکیې حکومتي ګوند د تایب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې مخکې دی په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه روسته اورېدې شي
جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان له مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارواښاد افضل خان د یو معتدل مهربان او دوراندیش سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت کې بوخت او د خلکو د حقوقو او ولسواکۍ لپاره اوږده مبارزه وکړه او په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کاوه او په دې برخه کې خپلې هڅې هیڅکله نه وسپمولې پښتون مبارز مشر افضل خان له پرون د یک شنبه په ورځ د سوات په دورخیله سیمه کې خبرو ته وسپارل شو نوموړي په همدې سهار د رالپنډۍ په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړې وه افضل خان له په 1986 کال کې په سوات کې زیږیدلی وو او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د نه اتیا کلونو په عمر وفات شو ولسمشر غنی په ولسونو ږغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپلو کلونو وشړي ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې پرون وکړه ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول شي او د دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی ولسمشر غنی کانفرنس ته په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دښمن غواړي د افغانستان سیاسي جغرافیه په درو برخو ووشي
هر څوک چې د افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل کې توپک جګی لکلی نه یو شړی تاسو په یو غږ آبادی غواړي اوسایی غواړي دا خلک چې توپک په لاس کې اخلي یې موږ مرګ غواړي
ولسمشر غنی د تیرې دوشنبه د زلزلې ورانسو کورونو او کنډوالو سو ښوونځي د بیرته جوړولو ژمنه هم وکړه هغه وویل چې حکومت د خپل توان په حد کې به د دغو ویجاړ سوو ځایو په بیا جوړولو کې کار وکړي په عین وخت کې اجرایه رئیس عبدالعبدالله هم په کانفرنس کې خبرې وکړې او له ولسونو یې وغوښتل چې له ملي امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د ورکولو کمپاین پیل شو تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي کمپاین به په ټول افغانستان کې د 6000 رضاکارانو لخوا عملي شي د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابي ترلاسه کړې او د 15 میاشتو لمخې په انتخاباتو کې چې کوم اکثریت له لاسه ورکړی و بیرته ګټلی دی صدر اعظم احمد اوغلو په داسې حال کې د بریا اعلان وکړ چې دولتي ټلویزیون داسې رپورټونه خپاره کړل چې د عدالت او انصاف ګوند یا AKP په سلو کې 9.5% رایه ترلاسه کړې دي او داسې ښکاري چې په پارلمان کې به 314 څوکۍ وګټي لومړنی نتایج په لاغه وروسته خپاره شوي دي چې په سلو کې 9.5% رایه حساب شوي دي او دا به چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند ته په پارلمان کې د 1550 څوکۍ څخه په ارام اکثریت ورکړي د ترکیې شپاره سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې برخه اخیستي وه چې څلور یې وکړل شول چې د پارلمان څوکۍ وګټي په ترکیې کې پرون پارلماني انتخابات وسول دا په تیرو 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې په ترکیې کې عمومي انتخابات کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه پورز د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغونی شهر سمرقند کې وکتل. نور تفصیل به د روشان نورزی په دې راپورټ کې واورو.
دواړو مشرانو په سمرقند کې داسې مهال سره وکتل چې په دغه ښار کې جانکيري د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه کوي. په غونډه کې به په اقتصادي او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر ویل چې کيري او کریموف دواړه اړخونو ته د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کوي. په دغو موضوعاتو کې د افراطیت سره مبارزه او سیمه ییز امنیت او ثبات هم شامل دي. امریکا وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگټن او منځنۍ آسیا اندیشنه یو ډول دی. جان کيري وویل لوی ستونزه چې نن ورځ ټول ورسره مخامخ یو امنیت دی. موږ پوهیږو چې د افغانستان په اړه تاسو تشویش لري، موږ یې هم لرو. کيري د کریموف څخه مننه وکړه چې د منځنۍ آسیا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربتوب یې وکړ.
د ملګرو ملتونو او منشي بان کی مون وای هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي، خو ویل دوی باید په دې خبره کې بند پات نه وي چې د جمهور رئیس په شراست سره باید څه وسی. د سیټ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې د یونان چارواکو د تایید کړي چې د څلورو نورو مهاجرینو مړی د فارماکونسي ټاپو وزمي په شمال کې موندل دي. څلور نور مهاجرین یې ژغورلي او وطن نور لا درک دي. د ایجن په سمندر کې د یک شنبه په ورځ د ټولو مرشو ماجرو شمیر نونستانو تر رسیدل دی چې په درو جلا جلا پیښو کې مرسی دي. او په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړ یوې ډلې ویل دي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جماعت ته تاوان رسول شوی دی. د امریکا د مسلمانانو د اړیکو شورا د میساچوسټس ایالت برخې پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په بارني دیوالونو باندې څو واري د امریکا متحده ایالات لیکونه ایستلي دي. دغه ډلې ویل دي چې دغه ورانکاري د یک شنبه په ورځ سار وختي معلومه سو او پولیسو ته راپور ورکړل شوی دی چې په اړه تحقیقات کوي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ. د خبرونې لومړی رپورټ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغونی ښار سمرقند کې وکتل. نور تفصیل د روحان نورزی په دې رپورټ کې واوري.
دواړو مشرانو په سمرقند کې داسې مهال سره وکتل چې په دغه ښار کې جانکيري د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه کوي. په غونډه کې به په اقتصادي او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال ازبکستان ته سفر کړی دی چې په سیمه کې د افراطیت په تیر بیا د داعش د فعالیتونو په اړه تشویشونه پیدا سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر ویل چې کيري او کریموف دواړه اړخونو ته د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کوي. په دغو موضوعاتو کې د افراطیت سره مبارزه او سیمه ییز امنیت او ثبات هم شامل دي. امریکا وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگټن او منځنۍ آسیا اندیښنې یو ډول دي. جان کيري وویل لویه ستونزه چې نن ورځ ټول ورسره مخامخ یو امنیت دی. موږ پوهیږو چې د افغانستان په اړه تاسو تشویش لري، موږ یې هم لرو. د ازبکستان ولسمشر چې 84 کلن دی د 1990 کال راهیسې په قدرت کې دی. کيري د کریموف څخه مننه وکړه چې د منځنۍ آسیا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربتوب یې وکړ. د منځنۍ آسیا په دغو 15 هیوادونو کې قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. د 15 جمعیو هیوادونو ګروپ د دې لپاره جوړ شوی دی چې په یو لړ مسایلو لکه د انسانانو په قاچاق، د مخدره موادو خلاف مبارزې، په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستلو په اړه همکاري رامنځته کړي. په دغو موضوعاتو کې لویه موضوع د انرژي امنیت دی. کيري ویل چې یوازې د انرژي موضوع او د انرژي د بیلابیلو منابعو نه استفاده په دې ارزي چې موږ د ورباندې غونډه وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ د پروژو لکه د کاسا زر پروژه په برخه کې شپایل لرو. دغه پروژه به د منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا لپاره یو ښه سیمه ییز مارکیټ جوړ کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د کيري په دې سفر کې غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د نږدې اړیکو په اړه ډاډ ورکړي، خو په کې باندې فشار زیات دی چې په دغه وادونه کې د یو لړ مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړي. په امریکا کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې د کېری نه غوښتنه کړې ده چې د بیګنا خلکو د زندانی کولو، شکنجو او په دغه واد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د ترکیه حکومتي ګوند د تایب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند ای کی پی د دغه هیواد پارلماني انتخابات په اکثریت وګټل. د تیرو شپږو میاشتو په مودې کې دویم ځل دی چې پارلماني انتخابات کیږي. د ای کی پی ګوند سیاسي مخالفینو په هغوی تور لګولې دي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. د امریکا غږ د خبريال جمی ډرمر دغه رپورت ز نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو کې سلورو غټو سیاسي ګوندونو برخه واخیستله. د دې نه مخکې د جون په میاشت کې انتخابات وشول چې د تایب اردوان ګوند په کې اکثریت بایللی و. د هغې نروسته داسې ګمان کېده چې د پرون ورځې انتخاباتو نتایج کېدای شي چې د جون د میاشتې د انتخاباتو په شان وي. د جون د میاشتې په انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند هم سرګند اکثریت نه وګټلې چې دغه د ترکیې د حکومتي ګوند د تایب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند ای کی پی لپاره لویه ضربه وه. د ترکیې په پایتخت استنبول کې د رای د پاره اچونکو بیلابیل اندېښنې څرګندې کړې وې. ځینو ویل چې کې دی شي چې د جون د میاشتې په شانتۍ د انتخاباتو نتایج یو سیاسي ګوند هم ونه کړ شي چې اکثریت جوړ کړي. یو رای اچونکي د امریکا غږ ته داسې ویل: ما دا تمه کوله چې دا ځل انتخابات به هم د جون د میاشتې د انتخاباتو په شان وي او یو سیاسي ګوند به هم ونه شي کولای چې اکثریتي څوک وګټي او حکومت جوړ کړي. خو هغه زیاتوي چې ترکیه دا وخت د ډیر مشکل وخت نه تیریږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د هیواد د ښه راتلونکي لپاره یو ځای متحد شي. تر اوسه پورې چې څومره رای شمیرل شوي دي نو داسې ښکارېږي چې د ای کی پی ګوند په اسانۍ باندې حکومت جوړولی شي. خو بیا هم ځینې ځایونه داسې پاتې دي چې د هغې رای تر اوسه پورې نه دي شمیرل شوي. پرون سهار وختي د انتخاباتو لپاره د ترکیه په بیلابیلو سیمو کې خلک په ډیر لوی شمیر باندې د کورونا راوتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ځل په انتخاباتو کې د کوردی پلو لیبرال ګوند ایچ ڈی پی نه هم دغه تمه کېدله چې کېدای شي په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلي، څنګه چې د جون په د میاشتې په انتخاباتو کې ګټلی وې. د ایچ ڈی پی مشر صلاح الدین د رای اچونې نه مخ د ترکیه یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې وویل: زه په دې هیله یم چې دا انتخابات به زموږ د ټولو په ګټه تمام شي. له بلې خوا په ترکیه کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې کېدای شي چې په دې انتخاباتو کې حکومت درغلي کړی وي، خو دا لا اوس ډیر وخت دی چې په دې حق له باندې سو ویل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په دوران کې د لوړو زده کړو په برخه کې شخصي پوهنتونونه او مسلکي موسساتو زیاته وده کړې ده، خو فیسونه او مصارف دومره لوړ دي چې د ټولنې د منځنۍ او غریبې طبقې ځوانان یې نشي پوره کولای. دا کار د دې سبب شوی چې یو زیات شمیر قابلان شاگردان د لوړو او مسلکي زده کړو نه محروم پاتې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په کابل کې د تعلیم پو فضل ربی حقبین سره یو مرکه کړې چې دا تاسو ته اورو.
فضل ربی حقبین صاحب اوس په لوړه سطح علي تعلیمات شخصي شوې دي او په دې کې بعضي شخصي مؤسسې او انجوګان هم پکې داخلي دي. په غریبه طبقه باندې څومره ناوړه اثر ورزول دي؟
ډېر څه سوال مو کوي. موږ وګورو د ډېر لسو او دونه ويم کال په کانکور امتحان کې 2015 فارغینو د 12 سم امتحان ورکړ. په دې کې 30% پاتې شول. به نتیجې نتیجه سو چې هغه یو ویزر څلور سو څلور څلور کسان کېږي په همدغه شکل سره د یو زرو درې سو درې نوي یعنی د تیر کال فارغینو دوه لکه شپږ ویزر د پاسه شاګردانو امتحان ورکوي متاسفانه څه څلوېښت فیصده دا وړي باوجود چې تعداد د هغه مجموعي کانکور هم کم وو اته څلوېښت فیصده چې د یو لک شپږ زره څه د پاسه شاګردان کې دا بې نتیجې پاتې شو راغلو چې دا اوس علت څه ده دلیل یې یو خو دا د جذب په وخت د حکومت د پوهنتونونو عامه پوهنتونونو د دې جذب ډېر کم ده فارغین کال په کال زیاتېږي ولې شخصي پوهنتونونه د دې فیس ډېر مشکله ده چې یو غریبه کورنۍ هغه پوره کړی شي دلته داسې پوهنتونونه شته دي چې یو سمستر د شل زره افغانیو نه پورته ده ډېر کم داسې پوهنتونونه وي چې د لس زره شاوخوا کې د دوی سمستر مصارفات وي د غریبو کورنیو دپاره دا ډېره مشکله ده خصوصي تحصیلات دوی ترسره کړي زه په خپله چې کار هم لرم مستعد هم یم زما یو زوی ونه شو کولی چې دې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي اوس د شخصي پوهنتونونو کې درس وایي د دې مصارفات زه چې وینم ډېره مشکله به وي چې یو څوک عاید ډېر کم وي محدود وي هېڅونه لري کارونه لري او هغه وکولی چې خپل بچی د خصوصي پوهنتونونو ته ولېږي راغلو دې ته چې پوهنتونونو دا پروګرام څنګه مخکې ځي چاره نشته ده څوک چې کولی شي هغه عامه پوهنتونونو ته لاره نشي پیدا کولی چې چل تعلیم مفت متبقي دوی به دې هم مشکوله
یعنی هلته د امتحان ستاندرد لوړ دی په دولتي پوهنتونونو کې څنګه
نه اصلا د جذب به ډیره کم ده تعداد ډیر د فارغینو او دوی اصلا پوهنتونونو تعداد په هغه پیمانه نه ده دی هغه کوم جذب قوت چي ده هغه محدود ده
کولی شي د دولتي پوهنتونونو نمونه واخلي د کابل د پوهنتون نه علاوه چې دا وخت فعال دي
د ننګرهار پوهنتون چې په خواجه سره پوهنتون فعال ده په خوست پوهنتون د خواجه سره فعال ده په اندیش فلسر البیرونی پوهنتون د کاپیسا کې فعال ده په هرات کې فعال دي قندار کې فعال ده لوی ښارونو کې پوهنتونونه فعال دي
او جبه څومره اثر لري بعضی کسان چې په پښتو درس ویلی په دری باندې سوالونو توان نه لري
دا یو معادله شته ده د طبیعتا موږ د جوړو سرحدي سیمو کې کوم فارغین چې دي هغه د مشکل سره مخامخ کیږي حتی په کابل کې بدون د ژبې د خبرې نه ډیر زیات فارغین دي دولسم سیم پی چې هغه امتحان ورکوي نو دوی هغه انتخاب چې کوي د ولایت پوهنتونونو انتخابوي ځکه چې په مرکز کې دوی هغه لوړ کړی ده په اصطلاح سره هغه کوم معیار چې د هغه لوړ بولی ده بعض محدودیتونه یې وضع کړي دي په ډېرو پوهنځیو کې دي چې هلته بیا جنو کې دي چې لکه شریعت پوهنځی په مرکز کې دا څو کاله کېږي چې فقط محدود ده د نجونو دپاره
واسطه او پیسې په کې در کوم حد پورې رول لري
په دې وخت باندې د شه زید نقیس خبرونه څو ځله نشر شول په تیر کلونو کې هم موږ تاسو ولیدل چې ډېر پیمانه سره دغه درغلیو راپورونه د هر ولایت نه کېدل د تیر کال کې د لوګر په ارتباط باندې دا مشکل هغه چې حتی د نتایج او هغه بیاري پوښتنې په دې کې غورځولي سره لږه مخکې په ډېر ولایتونو نمونه کاخلو زه فکر کوم چې څو کاذور نه شي دا مشکل وو خو کال په کال دی دا کې وزارت تحصیلات وزارت اعلی تحصیلات وزارت لوړ تحصیلات وزارت دوی ادعا کوي چې موږ تحصیل راوسته ده ولې بیا هم موږ تاسو ولیدل چې متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې ما مخکې ذکر وکړ چې ری سیستم معرفي سیستم ایجاد سي دي دي مخه به تر یو حده ونیول سي ځکه چې بیا به کنټرول دلای شي دې ته ضرورت نه وي کنه چې هغه کلی دي سوالونو فیصله سره بدون د هغه انتقال شي همغه لحظه به کلیګان انتقالي سیستم د شخص خلاص باندې ورکی نو دا به ډیره مشکل وي چې دې کنټرول وشي
ډیره مننه تاسو ته
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 ریښتینی او تازه خبرونه
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړی محمد افضل خان چې په افضل خان لالا مشهور وفات شوی دی د یخشن به پورز د 2015 کال د نومبر په اوله په سوات کې جنازه وشو او خاورته وسپارل شو
در وقت محمد افضل خان لالا به ملی سیاست و به تاریخی افغانستان د ولسمو پټرا د محکوم پښتنو د ملي دایې نه هو مشرانو څخه وو چې د مبارزه او د نړیوالو څخه د ډک جد جهد یو اوږد تاریخ لري.
دا د افغانستان د اقوامو او قبایلو د وزارت د معین عبدالغفور لیوال غاکو. د خدای بخیل افزر خان لاله د شخصیت علمی او سیاسي ژوند په باره کې منګه لږ مخکې ورسره مرکه کړې ده. افزر خان لاله د دې په نظر د محکوم پښتنو د ملي دایې د هغو مشرانو نه یو مشر و چې په دې لاره کې ډیر کار کړی دی. یو سیاسي شخصیت و، د حقوقو په رشته کې لوړې زده کړې کړې وې او د سوات د مطرحو مشرانو نه یو مشر و.
په افغانستان او پښتونخوا کې یو پیژندل شوی شخصیت و. د سیاسي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونه هم درلودل. د یو شمېر آثار هم لیکلي دي، د بېلګې په توګه پښتون قومي وحدت، پښتونخوا غږ او همداراز یو شمېر نورې مقالې لیکلې د دنه پاتې دي. ارواښات د پښتنو او بلکې د ټولو افغانانو پر یووالي او پیوستون باندې یو معتقد سیاسي مشر و.
خاغلی لیوال وایي افضل خان یو مهربان او جذاب شخصیت و، او له هر چا سره به یې په ډېره ښه طریقه خبرې کولې. درنو اوریدونکو، د لیوال صاحب د خبرو یو څرګند حقیقت دی، ځکه هر کله چې موږ د امریکا غږ نه د مرکو دپاره افضل خان لاله ته زنګ وهلې، خدای بخښلی افضل خان لاله په ډېرې نرمۍ، مهربانۍ او حوصله مندۍ همکاري کړې ده. ډېر فصیح او زغرد غږېدلی دی افضل خان لاله. د سیاسي تدبیر خاوند او دغه نخې لورایه په خبرو کې معلومې دي. په تاریخ او د پښتنو په کلچر بشپړ حاکمیت لري او ډېر زړور شخصیت و.
مثلا په 1990 کال کې کله چې دای وټاکل شو، سمبلۍ ته د غرد اعلان وکړ چې زه د پښتونخوا د صوبې څخه ټاکل شوم. یعنې په هغه وخت کې چې دا صوبه په صوبه سرحد نومېده، د غرد دغه د پښتونخوا صوبه ویله، او هغه وخت کې په لوړو رسمي چوکاټونو کې د دغه نوم د اخیستلو دا بشپړه زړورتیا غوښته. د دې جوړورته بل نه خدا و چې کله په سوات باندې جګړه ډیره تیزه شوه، او تقریبا د سوات ګڼ شمېر اوسیدونکي ووتل، دا په خپل کور کې پاتې شو، د کورنۍ یو شمېر غړي یې له لاسه ورکړل، زیان ور ورسېد، مګر د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شو، په خپله سیمه کې پاتې شو او هیڅ له خپلې سیمې څخه ونه ووت.
د خاغلی لیوال په وینا افضل خان لالا په عام غونډو کې سیاسي ملحوظات په نظر کې نه ساتل، بلکې په زغرده او پوره شجاعت د خپل ملي دایې خبره کوله. خاغلی لیوال وی افضل خان لالا په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته سفرونه کړی دي چې درې ځلې د پخپل کوربه و.
د افغانستان پرمختګونو ته، په افغانستان کې د حکومت پیاوړتیا ته، په افغانستان کې د ملي سیاسي قدرتونو ځواکمنتیا ته، اتفاق ته، یووالي ته، پیوستون ته خوشاله، او ټول قوتونه دې ته هڅول چې افغانستان د دننه پیاوړی کړي، ځکه چې د افغانستان د ټولو افغانانو یو داسې ګډ کور ګاڼه چې که افغانان پیاوړي کېږي او په نړۍ کې په یو سرلوړي قوم په توګه مطرح کېږي، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې افغانستان پیاوړی وي او دلته یو ملي نظام حاکم وي او ولس د پرمختګ، سوکالۍ، زده کړو، تعلیم او لوست په چارو بوخت وي.
قدرمن اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند غړي خدای بخښلی افضل خان لاله په سیاسي، علمي او فرهنګي ژوند او مبارزه باندې خبرې په ورځ او ورځو نشي تمامېده. د امریکا غږ آشنا رادیو په دې راتلونکي جمعه د آشنایانو د ادبي ډیرې په پروګرام کې د افضل خان لاله په حقله خاص پروګرام لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جانا نا 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 جانا
درنو اوردونکو د خبرون لنډیز به یو پلاوی اورو. جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان له مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل د تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارشاد افضل خان د یو متدل، مهربان او دورندیر سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت بوخت وو او د خلکو د حقوقو او ولسواکۍ لپاره اوږده مبارزه وکړه. پښتون مبارز مشر افضل خان له پروند یک شنبه پر ورځ د سواد په درشخیل سیمه کې خاور ته ورسپارل شو. جمهور رئیس غنی پولیسونو ژغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپل کلو وشړي. پولیس مشر دا خبره د کلو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې پرند وکړه. پولیس مشر غنی په دغه کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول شي او دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون وایي هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي، خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې د جمهور رئیس په شراست سره باید څه وسی. هغه دا هم ویل هغه په دې خبرې هڅېدلی دی چې په ویانا کې د جمعې د ورځې په خبرو کې ګډون کوونکو په مهمو مسایلو یوې ګډې پوهاوي ته سر رسیدل دي چې دا هم پکې شامل ده چې ډیپلوماسي نور هم چټکه سي چې په سوریې کې جنگ ختم سي. د سټیټ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې د یونان چارواکو دا تایید کړی دی چې د څلورو نورو مهاجرینو مړی د فارماکونسي ټاپو وزمي په شمال کې موندل دي. څلور نور مهاجرین یې ژغورلي او وطن نور لا درک دي. په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړ یوې ډلې ویل دي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جمعه ته تاوان رسول شوی دی. د امریکا د مسلمانانو د شورا اړیکو د میسجز چوسټ ایالت برخې پروند یک شنبه په ورځ وویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په برانې دیوالونو باندې څو واره د امریکا متدالات لیکونه استلی وو.
زروردن کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو ته اجازه غواړو د دری برخې خبرونې ته د تاسو رپورټونو او خبرونو لپاره وغږ پاتې شئ.